پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي، وخت د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حالاتو مهم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. ملګری ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازي توپ کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمړې کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او انجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون د شنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نوموړې کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او انجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی و بله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې ترڅنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي وویل لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلی کرزي د جرمني له دوچوبل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تېر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزدي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران له خوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه هېواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوری د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي، خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول والیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هېواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو ورکولو اراده نه لري. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایي ډګر پوځي بڼه غوره او د تخلي عملیاتو په نمړې ورځ څو کسان د یوې امریکایي الوتکې له بډې ښکته راوغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. دغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اوه کاله ته م پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه، دا خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي.
په کونړ کې د درسي کتابونو نشتون او د زده کوونکو شکایتونه.
کتابونه هم نشته چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته، درس په چی کې ویو، کتابونه هم نه، او موږ غریبانه خلک یو.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده.
د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو درې تنه ماشومان، دوه زنانه د شهیدان شوي دي.
بیا هم ستړي مشي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارو چارې لټوي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالاتونو په ښکاره دا خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمینل زواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده د شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستولیدو د احتمال په اړه شته. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سی ان ان سره خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوې پانګه د افغانانو ملکیت ده او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې په اړه خپل دریز نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوې نږدې 2 میلیارد ډالرو څخه د 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هګارو ډلو ته په لاس ورشي. نت پرایس په خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن زواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبر وو هغه ژورې اندېښنې لا پیاوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو په اړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغېز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې یوه لاره چاره چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خود طالبان وایي ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکایان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړ او بمباري وکړ هغه موږ غندلې ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالې جلي روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي له سی ان ان ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 11 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
To take money from one victim and to give it to another victim is wrong.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځانګړي توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټولې شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کومل حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په ښکاره د متحده ایالات ویر لري چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد پانګه د ترهګر ونلویږي. په ځانګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبان ویلي په دې اړه معلومات نه لري چې زواهری په کابل کې و. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې وویل دوی ډاډه دي چې ایمن زواهری کابل کې و او کار اسناد شته چې هغه د دوی په برید کې وژل شوی دی. ښاغلی پرایس زیاته کړه طالبان کولی شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په استولو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. خو سپینې مړۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره کېدو سره په یو وخت کې په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړي چې له افغانستانه د ځواکونو د استولو پریکړې ستراتیژي کا ناکامی بللې وه. د موضوع تفصیل د سمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستان د ځواکونو د استلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستان د ځواکونو په استلو کې سپینه ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر واچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماتان له افغانستانه نه وویستل شوي، ولې پوځیان وویستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان یې له دې سره سره له افغانستانه د هوا له لارې ایستلي دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې ده. بیا هم عصمت سروان.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کالیزې سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه غوښتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولی، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو له تیاره کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېرې شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ټولنه وایي طالبانو د 2021 د اګست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري خونډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وژنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اګست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونې مستندې شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونې، 85 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 80% د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
په کونړ کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشټوالي شکایت کوي. چارواکي هم دا مني چې درسي نصاب کم دی او هڅه کوي چې دغه کمی پوره کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځني ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاس کې نیولې او ښوونځي ته روان دي. وایي د ښوونځي پیل کېدو یې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب تراشي نو په سینب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وایغلو چې دغه درسي موادو پوره والی ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګي والو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلود، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه نشته چې مکتب لاله شو کتابونه نه درس نشته درس بچی کی کتابونه نه او موږ غریبانه خلک سو وسمنه کی ورو په راسه نشه چې یو کتاب په وال چاغه کی درس یاد کو پښتو کتاب والو چې کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نه او شړې دو کتاب چې درې راسره دي هغه کی سره ټول مزامینو درسونه لیکو
دوی له وسانیو چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي په کونړ کې چارواکي وایي په خونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړل چې کتابونه دغه تقسیم کم وو چې نصاب کم کتابونه دغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي نو موږ ټول ولس ته او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکړو چې انشاءالله ستاسو دغه ستونزه په نږدې کې حل شي
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
له افغانستانه به ورشو ایران ته داسې نښې لیدل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کیدو لپاره ښکې له لورې یوې موافقې ته په نږدې کیدو دي واشنګټن ویلي چې په دې اړه به د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته په خصوصي ډول ځواب ووایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي نور جزئیات په دې راپور کې
له امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه د داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي خو نه ده مشخص کړي چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگتن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلې بڼه واستوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوري استازي جوزف بوریل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیځ قدرتونو او تهران ترمنځ د دغه اوږدو خبرو د یوه همغږۍ کوونکي په توګه رول لوبولی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړاو اعلان کړو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل د واشنگتن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بوریل ته واستول شي پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي نوموړي دغه راز پر واشنگتن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي
له خبرونو ورآخوا
له غزنی مو د سیلابونو د اوبو راوتلو لامل چې کوم سورلی موټر چپه شوی وو او همدارنګه تلفات هم درلودل راپور درلود خو د وخت د کمښت لامل نشو کولای چې د راپور خپور کو زموږ په راتلونکي خبری مجلو کې به دا راپور خپور شي اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړي هغه ته وغوښ شو
د بریتانیا انډیپندنت خبرونه د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي د طالبانو د واکمنۍ کلیزه داسې ستنه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا به تفاوته وګنل شي ځکه افغانستان له بریتانیا سره بې اړیکې نه دی انډیپندنت زیاتوي په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویمې جګړې یعنی 1880 تر 1880 کلونو وخت ورګرځي دا هغه وخت و چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د برتانوي هند برخه وګرځوله د خبرونې په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل او تیرو شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او ښځو ملاتړ کړی دی. انډیپندنت پوښتنه کړې آیا په دومره سادګۍ کېدلی شي چې د لوستو افغان میرمنو یو نسل هیر شي، هغه نسل چې د زده کړو په هڅونه کې یې بریتانیا رول لوبولی دی. خبرونې د افغان معترضو میرمنو وروستیو مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي ځواک او میړانه د افغان میرمنو په ریښه کې نغښتې ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي همدغو تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پرېښې ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼې هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي طالبانو د دوشنبې په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډېر څیزونه بدل شوي هم دي. دوی ویلي اوس پخوانی جنگیالي یعنی طالبان د حکومتولۍ لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښې ته پاتې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د خپلو ژمنو خلاف دا دی کال وشو چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې کړي او ښځې مجبوره شوي چې عام محضر کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سټار اینڈ سټرایپس چې تر ډېره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابله د تخلیه په عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغېز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناټو یو شمېر نورو شریکانو له 120,000 ډېر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول.
تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پیل کړ. دغه بهیر له همغه پیله خونړی و او په نمړی ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 15 نیټه وه لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغه مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او سوان ناوی له هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولی له خطر دغه ډک سفر تملا وتړله او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، اسد الله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی دی.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې میرغم کله چې مور او اولاد له لاسه ورکړي هغه بېسره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
2 کاله ته په مکتب کښې ووایه، 1 کاله ته پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوري ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، خبر ناچاري راغله، لکه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
همدغه رسانۍ راغلل نو زه لکه دمونږ په زخمو کښې مازیګوړې مونږ سره څه وکړې دیار اولاد همداسې شوی وه، بیا به درد ورمالوم شوی. نو زمونږ درد به څه دی وخل، زمونږ ماشومان خو ده ټول دسی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د خدام احمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
ډېر قرضدار و، دده د واده تقریبا یو کال وتلی و. خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کې به مونږ واده وکړه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید که کلینیک ده غاخوه دلوگه تقریبا دری دری نیم بجه او زنگ و ویده که پیخه شوه ده دام اومد ده تاز بده ماله او و داخل تیاره گرده و لده 500 پومیلی که بزار نورسه.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخ و امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده پټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ و او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوې.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایي کې نه ده پېښ شوی. یعنې میدان هوایي مکمل ګوره دو په لاس کې و، طالبان بیرون امنیت نیوله و ننه مکمل دو نیوله و.
د کابل له هوایی ډګره د امریکا او د ناټو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکي الوتنې یې وځنډېدې. په لسګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 125,000 ډېر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکي کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمېر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبولې یاواګې په 14مه نیټه د تخلیې د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پرا پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نورې لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
اوس هم ستاسو لند غږیز پیغامونه.
من محمد نور دی غزنی ولایت ګلان رو لسوالی درسنی ک منطقی ما دلته ډیر شدید بارانونه دی خلکو کورونه او چپاکلو خلکو ته توانونه ورسول حکومت جهل ده چې موږ سره کومک وکړي بیخی بارانونه شدید دی بیخی بدار دی بیخی وضعیت خراب دی د شپې دولس یوه بجه وله دغسې سیلابونه دي ټول خلک سره په منډو ولو بیخي ډېرې اوبه راغلي دي ډېر مشکلات یې رسولي دي خلکو چې دا زیرات و چې ولو دا ټول ټول خوارې دغه ولاړه ټول اوبو سره یوړلو موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي نو ازادي راډیو چې ډېره مننه کوو چې پیغام یې همیشه نشر کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلې د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی خوړونه وړي دي رختون دکانونه یې وړي دي نور دکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
د دې خبری خبرونې دوی مینه مای ته راورسېدو په دوی مینه مای کې درڅه اونیز باس لرو خو لغې وړاندې لنډ خبرونه. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسېدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشري حقونه رعایتوي او د ټول افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د نمړې کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشر وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما به اوس پرون دوشنبه د طالبانو د واک ته رسیدو له نمړې کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړی شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدود شوي او تاوتریخوالی پر زیات شوی دی. دوی له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. اغلی به اوس پر طالبانو غږ وکړه چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته د کار د اجازې تر څنګ په حکومت کې ونډه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي لوري له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دوچویل سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږمه پورته به درس ونه شي ویلی. طالبانو تیر کال له واک ته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي خو خپل ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره په ځای کړې نه ده. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په هدف به د اروپایي ټولنې وروستۍ طرحې ته په شخصي ډول ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د دې وړاندیز لاسلیک ته د شنه څراغ ښودلو په جریان کې د ایران ځواب ته په تمه ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په حواله ویلي امریکایي لوري د دوی دوه غوښتنې په شفاهي ډول منلې دي. عبداللهیان ونه ویل چې امریکا د دوی کومې غوښتنې منلې دي خو پرون یې وویل چې د اټومي تړون په تړاو به خپل وړاندیزونه په کتبي ډول ولیږي. نوموړي ویلي که د دوی نظر ومنل شي هیواد چمتو دی چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هوکړه لاسلیک او اعلان کړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کلنه شوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده. د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې کې همدا مسئلې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکی دریا خان بهیر. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دوه میلمانه ښاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټوډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځئ له بهیر صاحب نه به بحث پیل کړو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تک لنډه کتنه وکړو، له اقتصادي نظره افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستاسو په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادي، ټولنیز، امنیتي او سیاسي وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پرېکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دغه وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بود یې تشکیلی دا خپله د افغانانو ستونزې وي دننه په هېواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده تر څنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولې. افغانستان د تېر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ از سختو ستونزو سره رامخ شو، او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده تر څنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پر مخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل یې هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادي کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپلې دندې د لاسه ورکړې. دا باعث دی شو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي، او د ده تر څنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا که د تولید نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لکه په دې تم شو چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغېز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډېر سفرونه یې هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل. اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوئ چې دغه سیاسي پیکوالی اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی، نورې هم خراب کړی؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دلته د یو سکې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه هېوادو کې چې د درېیم نړۍ هېوادونه دي، یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمخ لاړ شي یا پیشرفت، هغه هېوادونه یا ستونزمن اغېزمن هېوادونه لکه افغانستان باندې، دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تېرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هېوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره د لرو نږدې هېوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل، دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو څه زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې یعنې دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باعث دده شوي چې دننه په هېواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کېږي به دا باعث دده کېږي چې د نړۍ اوس هم نړۍ سره هم موږ واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه یې دننه، هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه ګوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو په دوه پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره غوږ قط پورته کوي. دا یو زیاته ظاهر کوي، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړي تر څو چې دوی د اسلامي امارات له جانبه مطمئن شي چې دوی له طریقه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارات سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لوتین صاحب هغه دادي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی دپاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړې ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی دپاره د کار او درس و تعلیم زمینه
په دې هیله بهیسته کې دغه خنډونه چې کوم وو په دې برخه کې دا خنډونه لرې شي، او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولی شي حداقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کړي او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري او ورته وایي چې اوس خدای موږ د افغانستان دننه مسلې حل دي، بیا به وروسته سیمه ایزې او نړیوالې معاملې هم کېږي، تعاملونه به هم کېږي. مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حاطف مختار، ستاسو په نظر د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې یو کال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام وړاندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دقه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب به یې دا وي چې نه. په ټول د شلو کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو، او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیله. لبل ارخه اسلامی امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت گدی ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابی امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسخ واړي او افغانستان نړۍ نسخ واړي. دلته باید فوکس په ده باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بېطرف او بېپرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوان ووځي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینایانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډروپولیټیک او ژیوپولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو، د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په هکله ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینایانو سره ښه تعلق ولري.
بله، او مختار صاحب به فکر کوي چې په تېر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه و. هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ د توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
تېرو په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی، آیا موږ څنګه کولی شو یو متوازن سیاست ته منتج شو، څنګه کولی شو چې افغانستان له انزوانو وباسو، آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی، آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، غوره به دا یي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنی پالیسی د افغانستان باید متوازن وي، چې اوس مونږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت سیاسی او اقتصادی انزوا نه ووزي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامی افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامی افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خو موږ متوجه کیږو چې افغانستان به په یو ناپیلي سیاست منتج شي.
بله کور ودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر تاسو څه فکر کوئ؟ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی، دغه روان وضعیت ته چې ګورو، مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي، طالبان وایي چې نه وضعیت آرامه ده، بشري حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي، وایي د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي، نړیوال وایي په کور دننه، افغانان وایي، طالبان وایي چې پرانیزوي. څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي؟ بالاخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني، حداقل که ټول نه مني یو څه خو ومني. سره داسې خو نه کیږي چې کلی کور به کوو سره، اما نړۍ د یوې خواته روانې یو د طالبانو حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کی خودل نشی و واضح نی خلکو تا نوراتون که به څنګه سره تصور و که خپل اړی که ده خپل ده ملت سره و خپل اړی که ده نور و هوادو سره څنګه کولش ده تصور و که اول ده ده حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ ده سرپرست اداره تا سر وقت پوری ده؟ ده یو دویم ده هواد که کم قانون حاکم دی فعلا قابل ده تطبیق دی؟ آیا پخوانه اساسی قانون دی؟ د جمهوریت د وخت، آیا داغه نه پخوا د زایشا د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا د خپل دوی د خپل د تجارتی اصول چې زیات پس اقتصادي مسایل راګیګم دا دوی د خپل تجارتی او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیم وي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې حسین نوزي خلکو توازی نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه یا هغه په دې ښه پوهېږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پانتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته یې باید جوړ
کړې. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه شول، طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټوډیو ته وصل شوی، راځئ له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوئ؟ په لنډو کې، یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی، که زموږ غږ اورئ تاسو سټوډیو سره وصل یې. ښه، په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تروسه څنګه موږ څه نه وینو؟ خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو ته څنګه چې میلیاردونه ډالر راغله، او زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، 9% فقر کې ژوند کوي، دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوس هم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول، رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي؟ نو خلک زیاد د اطلاعاتو ته لاسرسی هم نه لري. کله چې اطلاعات ته لاسرسی نه وي، موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنلاره. ډېر مسایل لا هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب، راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لیدنه به اورو. آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې که پوښتنه نه وي اخیستې، زما پوښتنه دا چې تاسو په لنډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوئ له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت، ما مخکې پوښتنه واخله، زه بښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده،
مهرباني
هڅه کوم چې وصل شم، بیا نه وصلېږم. په هر حال، په تېر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټي سه کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا وو هغه هم له منځه ولاړل. په تېر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا 90% ولس د دوو وختو ډوډۍ نه لري. د دې تر څنګ د بیان او د فکر ازادي، د مېرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بند شول په تېر یو کال کې. همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وای وخت لږه څخه منځوي سو. د دې تر څنګ
متاسفانه چې اړیکې پرې کېږي، راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب، له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دوم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لومړنۍ ورځ ده. څو کې طالبان چې حداقل په دویم کال کې دغه کومې ناخوالې چې یاد شوې، دغه کومې ستونزې چې یاد شولې، له دغو نه ووځي او بالاخره له منځویتوب را ووځي او له نړۍ سره کلی کورو کې راشدر شو کې؟
تر ټولو د مخه دلته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنی نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس دی. طالبان هم په دې کې ډېر ګران دي چې ونشو توانېدلی یو ملي نظام منځته راوړي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه ووځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت دی تر ټولو دمخه زمونږ هیله دا دی، مشوره مو دا دی، دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متحد شئ یا انتخاباتو ته لاړ شئ. ته انتخابات نه منې نو راځئ خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو او خپل اسلافو تاریخ ته مراجعه وکړو چې یو ستره لویه جرګه جوړ کړئ. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتج شي چې د هغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېږدي. تاسو تیشه باید په خپل پښه ونه وهئ، تبر باید په خپل پښه ونه وهئ. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا نه وباسئ.
نو مختار صاحب، ولې د یو کال کې دغه کار ونه شو؟ طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوه دي، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط د علماو یو غونډه را وبلله چې هغه هم تر ډیره فرمایشي وبلل شوله، او هغه کومې ناخوالې چې موجودې وې په هغوی ډیره تبصرې هم ونه کړې. ولې په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعا ونه نیول شوه، یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې څه ونه ویل شول؟ حالات لا هم ګونګ دي. طالبان ډیر رسنیو ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خپروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږېږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناسي. د قدرت د ګدۍ حق دا دی چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځی ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نه سو چې د هغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ، زه په یو دفعه کې د خپل خبرې رانغاړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د نجونو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دې جوړ کړي، افغانستان دکتورین دې جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. که قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورمی کړي یا اپډیټ کړي. خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر که هغه القاعده وي، که هغه نور داسې ترهګر ګروپونه په نړۍ کې، افغانستان باید د دغه ترهګرو ځاله نه وي. زموږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید د دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په ده باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوي. هغه بشر دیش آرټیکل هیومن رایټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقد شوی، افغانان وژل شوي، کورونه وران شوي، جوماتونه وران شوي، مشران یې ورته وژل شوي. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، د خپل خاورې نه بل چیرې یووړ. امریکا مغومره چې یو غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د سره فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پر رڼا کې معامله وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخښئ وخت خبرونه کم د غواړم چې د بحث سره راټول کو. تاسو خو مسایلو ته اشاره وکړه، ښه سپارښتنې مو وکړلې د لویې جرګې، مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوئ یا ورسره په تماس کې یې، په یو ډول فکر کوئ دا پوتنشیل یا دغه قوه شته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکي کال کې دغه کارونه وکړي، لویه جرګه را وغواړي، او حد اقل ستاسو په باور له ولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي؟ داسې څه وینئ؟ داسې څه نښې نښانې شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایي صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستو زمني، مثلا د نجونو په مکاتب کې ډېر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ دا مکتبونه او ښوونځی پرېږدو. خو غوره لارې دا دی، بهتر لارې دا دی چې طالبان نه مو غوښتنه دا دی په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کمونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونه متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه اخلئ.
سلامت کور مودان. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بالاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنځ چې ده په ده باندې پټۍ کې ښودل شي؟
بودین صاحب، خبر دی چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال ښه مطالعه کړی چې دوی څه یې وکړل. د 15 اگست 2023 نه تر اوسه پورې دوی څه یې وکړل. صادقانه دی کینی دوی د مطالعه وکړه چې دوی کې څه ناخوالې وې، څه ستونزې وې او څه مثبت او منفي ټکي وو. دا یو. دویم دا چې تیرو شلو کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي او د هغه ضعف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم وو. او ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د ننه هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه، هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار د هغه ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس وشوه په حکومت داری کې او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی موږ خبرې نه کوو. دوی وایي چې موږ افغانستان ته ژمن خلک یاستو، موږ په ده باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خو تخصص د لحاظ پوهیږو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه یې په هغه خلکو نه دي ډک کړي چې هغه د افغانستان دپاره، د افغانستان د بقا دپاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو دپاره یو څه وکړه. په دغه برخه کې د دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال د یو نوي ښه خبر سره د افغانستان خلکو دپاره پیل کړه. امید دا و، البته په تېرو کې کله چې دوی د تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا دغه ځایو ته لاړه، خلکو ته توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره هم مؤثریت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر څه دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې وي، هماغه زاړه کورونه. امید دا دی چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان کې اساسي قانون، د هغه په څنګ کې نور قوانین، د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول، او صرف احترام کافي نه دی، هغه عملي کول او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده. د شعار نه دغه حالت ووځي. اوس خلک په ښه او په سپینه تور ښه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغو ته دې واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغو ته دې د کار زمینه مساعده کړه، د هغو نه د کار واخلي. تاسو فکر وکړئ په اداراتو کې اوس تر درېیم بس څلورم بس پورې پخواني خلک چې د کار تجربه یې درلودل هغه خلک پاتې نه دي، ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث وو په فساد باندې. که چیرې هغه خود هغه مدیریت کول خو بیا د تا کار دی، چیرې مدیریت کوي، څنګه یې مدیریت کوي، نو ته هم در حد رهبری او د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي، او دا په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنی داسې یو حرکت یو داسې یو خوځښت من نه وینو چې
تقرمتوسه
د افغانستان
و ډیره مننه په دې لاره چې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې او کومې سپارښتنه چې وشوې دا عملی شي او راتلونکي کال د غناخوالو نه افغانستان وزي کور مو ودان د بحث میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.